زرع او تسا غانه کومک نه روسه مصر بیا چا کومک نه دی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
رونو ریدونکو په کابل کې شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. مخکې لدې چې د لوبو له میدان خبرونې ته ورشو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. په داسې حال کې چې د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي دوی د امریکا او روسیې په ګډون له ټولې نړۍ سره ښې اړیکې غواړي. مولوي عبدالکبیر تېره پنجشنبه د برېټانیا له شرشتافیر سره په کتنه کې ویلي وو د طالبانو حکومت په ځانګړي ډول له برېټانیا سره د مثبت تعامل غوښتنه لري. د طالبانو چارواکي له نړۍ سره د مثبت تعامل غوښتنه داسې وخت کوي چې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو له کبله پر دوی انتقادونه کړي. د ایران پلازمینه تهران کې د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقونو بنسټونو د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو خپل سر نیول وغندل. د دغه بنسټ نږدې لسو غړو پرون شنبه په یوه اعتراض کې وویل چې د طالبانو حکومت له دین څخه د وسیلې په توګه استفاده کړې ده. د دغو بنسټ غړو له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره لا ډېر اقدامات وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې د هند په وړاندې د دویمې شل اوریزې لوبې لپاره پوره تمرینونه کړي. د هند په اندور کې نننۍ لوبه د کابل پر وخت ماښام شپږ بجې پیلېږي. تېره پنجشنبه لومړۍ لوبه هند په شپږو وکټو ګټلې وه او درېیمه شل اوریزې لوبه به د روانې چهارشنبې په ورځ وشي. او نن یک شنبه په غزه کې د اسرائیل او توندلارې حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې سل ورځې پوره شوې. اسرائیل پرون هم په غزې تړنګه کې د خپلې تر ټولو خونړۍ جګړې په دوام د دې کلا بند شوي قلمرو بمباری ته دوام ورکړ. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویان پرون شنبه ویلي چې د څلیرشتو ساعتونو پر مهال د اسرائیل په بمباریو کې 115 کسان وژل شوي او 312 نور ټپیان شوي دي. درنو اوریدونکو، اوس مو را بولم چې د لوبو له میدان خبرونه واورئ.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو ستړي مشي. یو بل ونی او یو بل سپورتي خبرونه درته زه بختيار ساحل وړاندې کوم. د لوبو له میدانه په دې ونیزي سپورتي خبرونه کې به ووري چې افغانستان له هندستان سره د شل اوریزو سیالیو لوب لړۍ لوبوي.
خبره ټوله په دې باندې ده چې افغانستان ټیم انډیا ته تللی ده او اندېښنه ده چې افغانستان ټیم به میچونه وګټي کنه. که د کاغذ په مخ باندې موږ وګورو نو د انډیا ټیم په څو شیانو باندې موږ بهتر ګڼلی شو.
تر هندوستان وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نور سیالۍ له سریلانکا او آیرلند سره وي.
د سریلانکا او آیرلند سره هم بشپړ سیریزونه لرو.
د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې په درې اړخیز لوبلړې کې سختې ماتې خوړلې دي، خو لاملونه یې څه دي؟
بیروس او ورپسې میډل هم داسې کولپس کې د خپل د کیپټان درې مسلسل صفرونه کول په دغه ټورنمنټ په دغه سیریز کې نو دغه لاملونه چې د منګالکان هغه کې
پر نوین الحق، فضل الحق فاروقي او مجیب رحمان لګول شوي بندیزونه پای ته ورسېدل.
خو کرکټ بورډ چې کوم په لومړیو کې کوم تورونه په لوبغاړو باندې ولګول، که هغه رښتیا وي کرکټ بورډ بالکل په حق وو او دغسې فیصله په کار و. چې
د شل اوریز نړیوال جام د لوبډلو ډلبندي او د لوبو نیټې هم په ډاګه شوې دي. افغانستان چیرته او له چا سره سیالۍ لري؟ د سویلي افریقا د شل اوریز سوداګریز لیګ دویم پړاو پیل شو. د افغانستان د زونونو د غوره کلبونو په کچه د فوټبال سیالۍ هم پیل شوې دي. په خبرونه کې نور ګڼ مطالب هم درته وړاندې کوو، را سره ملتیا وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په لومړي ځل د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې د درې شل اوریزو سیالیو لوبلړې ولوبوي. یادې سیالۍ به د روانې جنوري میاشتې په 11 نیټه د پنجشنبې په ورځ د هند په کوربتوب د پنجاب په موهالي لوبغالي کې پیل شي. د یادو سیالیو ته دواړو هیوادونو خپلې لوبډلې هم اعلان کړې دي او له څو ورځو راهیسې په هند کې په تمریناتو بوخت دي. دویم سیالي به د همدې میاشتې په 14 او دریمه به په 10 نیټه وي. د دې لوبلړې په تړاو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی وایي د پخوانی مخینی او تجربې له مخې هندۍ لوبډله پیاوړې ده.
خبره ټوله په دې باندې ده چې افغانستان ټیم انډیا ته تللی ده او اندېښنه ده چې د افغانستان ټیم به میچونه وګټي که نه. که د کاغذ په مخ باندې موږ وګورو نو د انډیا ټیم په څو شیانو باندې موږ بهتر ګڼلی شو. اول دا چې د انډیا ټیم څومره غټ تاریخ لري د کرکټ او انډیا ټیم څومره میچونه کړي دي او بل د انډیا ټیم په خپل کنډیشن کې یا په خپل ملک کې اکثر یا زیات میچونه ګټلي دي. د لوبغاړو تخنیکي مسایلو ته کراسو لوبغاړي سي دي تقریبا د موږ لوبغاړو نه زیاته تجربه په شلاوریز ټیسټ ون ډے کې لري او که د لوبغاړو بیا تخنیکي مسایلو ته راسو نو تخنیکي مسایلو کې د هغو موږ ویلی سو چې د انډیا ټیم په بعضې ځایونو کې په ګیم پلاننګ کې د لوبغاړو په ټیکنیکس او په وغیره د ټیم بیلنس او د هغو الراونډرانو فاسټ بالینګ برخې او بیټنګ برخې نو ټولو برخو کې سیده د انډیا ټیم موږ ته د کاغذ په شکل باندې بهتر ښکاري. بل اندېښنه دا ده چې راشد لوبه نه کوي او څوک به دغه څلور اوره کوي او دغه څلور اوره به څه رقم بچ کیږي.
د ښاغلي احمدزي په باور د راشد خان نشتوالی به هم د افغانستان په ملي لوبډلې اغیز ولري او زیاتوي چې د قیس احمد لپاره همدا مناسب وخت دی چې په ملي لوبډلې کې ځان ته ځای جوړ کړي. د نوموړي په باور په شلوریزو سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډله د نړۍ د هرې غښتلي لوبډلې پر وړاندې سیالۍ ګټلی شي.
په ټوله کې که بیا موږ وګورو نو شلاوریز کرکټ کې موږ صرف 100% پرډکشن یا پیشګویي کولای شو. هغه 100% هم صرف یو دوه درې اوره کوم ټیم ډیر ښه کوي یا دوه درې اوره خراب کیږي لا غذای نه سیده یا میچ ګټل کیږي یا بایلل کیږي. خو که چیرې د افغانستان ټیم یو ښه یولس کسیز لوبډلې سره میدان ته کوزیږي یو بهترین پلان سره کوزیږي او تمرکز یې په خپلو کوي او ځای په نقطو باندې تمرکز یې په دې باندې چې موږ به خپل پلان څنګه عملي کوو او تمرکز یې په دې باندې چې میچ به ګټو او 100% کوشش به په ګراوند کې کوو نو د افغانستان ټیم ډیر خطرناک ټیم بلل کیږي په شلاوریز کرکټ کې او چانس جوړیږي چې میچونه وګټي.
د افغانستان او هند کرکټ لوبو څارونکی هندوستانی دیویندر کمار یادې سیالۍ د دواړو هیوادونو لپاره تاریخي ګڼي او د ښو لوبو په تمه دی. د نوموړي په باور په شلوریز کرکټ کې د هیڅ لوبډلې د بریا خبره له وړاندې نشي اټکل کېدی خو هغه هم د هندۍ لوبډلې پراخې تجربې او مخکښو لوبغاړو ته په کتو بیا د لوبډلې د بریا چانسونه زیات یادوي.
Where this promises to be a riveting, a compelling series between two friendly countries with common passion for the game of cricket, and both sides have got plenty of high quality players to boot with. Whether it's going
to be the duo malgoro hiwadono tarmanz da lobo lomrai lade da chi wagdi da cricket pra khamina aw jazba lari dwaro lobdali dini makha shaw ghashtali lobghaadi lari kada de lobo lo para da lobo par condition khabri ukro us mahal pehin ki hawa sada da د تودوشه لوړ درجه له 1350 سانتیګراد پورې ده. په دې آب او هوا کې د شپې لخوا پرخه ورېدل عادي وي نو هر لوبډله باید له دې فاکتور سره ځان عیار کړي. هر لوبډله چې په دې کنډیشن کې د لوبې په چګټي نو حتمن به لومړی توپ وهنه کوي. که د وشتن ځایونو په تړاو خبرې وکړو نو د موهالی په لوبغالي کې به په لومړیو شپږو اورونو کې چټکو توپ اچونو ته د توپ سوینګ کېدو مرسته وي او وروسته به سپینرانو ته هم مرسته ورکوي. خو په بنګلور کې بیا د توپ وهونکو لپاره ډېره مرسته ده. دغه راز د اندور په لوبغالي کې هم توپ اچونکو ته د دې ټولو مرستو باوجود هم دا به د زیاتو منډو لوبې وي. د هند لپاره مثبته خبره خپل کنډیشن او غښتلي توپ وهونکي دي چې روهیت شرما او ویرات کوهلی به هم پکې وي. د افغانستان توپ اچونه بیا تر هند غښتلې ده خو مهمه دا ده چې کومه لوبډله د لوبې په ورځ کوم مورال لوبه کوي. زما له انده دواړه لوبډلې د لوبلړۍ د ګټلو چانس لري.
This promises to be a thrilling series because of the quality of talent and also short boundaries being the common denominator.
د وړو د چی تر دې وړاندې دوه لوبډلو د کرکټ نړیوالو او اسیا شورا په تورنمنټونو کې څلور ځل شلوریزه سیالي کړې دي چې ټولې هم ګټلې دي. له هند سره د کرکټ لوبډلې لا پای ته نه رسیدلې چې د افغانستان ملي لوبډلې راتلونکي سیالي معلوم شوه. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره د خپل ملي لوبډلې د راتلونکو درې لوبډلو نیټې په ډاګه کوي. تر دې وړاندې به افغان لوبډلې په دومره تعداد سره سیالۍ نه درلودې او که سیالۍ به یې هم وي نو نیټې به یې له سیالیو یوه یا دوه اونۍ وړاندې په ډاګه کېدې. افغانستان به تر هند وروسته له سریلانکا او آیرلینډ سره د درې فارمټونو لوبې ترسره کړي. دا چې یادې سیالۍ کله او چیرته دي رپورټ یې اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
افغان کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان به له هندوستان سره تر سیالۍ وروسته له سریلانکا او آیرلینډ هیوادونو سره لوبلړۍ ولوبوي. د دې ادارې د خبر پاڼې پر بنسټ افغان لوبډله به د روان کال په فبروري میاشت کې لومړی د سریلانکا په کوربتوب یو ټیسټ درې ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د سریلانکا او آیرلینډ سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یو ټیسټ سیالۍ درې ورځنۍ سیالۍ او درې شلوریزه سیالۍ لرو چې دا به د فبروري د دویمې نیټې نه د فبروري تر یوویشتمې نیټې دوام وکړي او همدارنګه
له سریلانکا هیواد سره د لوبیس سفر تر پای ته رسیدو وروسته به افغان لوبډله د فبروري میاشتې په 28مه له آیرلینډ هیواد سره یوازینی ټیسټ لوبه پیل کړي او د مارچ په 3مه به بشپړ شي. ښاغلی سادات د آیرلینډ په وړاندې د سیالیو په تړه وایي
په متحده عرب اماراتو کې بیا د آیرلینډ کوربتوب کوو چې هلته هم یوه ټیسټ لوبه درې ورځنۍ لوبې او درې شلوریزه سیالۍ لرو چې هغه به د 28 فبروري نه تر 13 مارچ پورې دوام وکړي. نو په ټوله کې له نړیوال جام د مخه لوبډله مصروفه سیزن لري په همدې خاطر تر څو زموږ لوبډله د راتلونکي نړیوال جام لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي.
دا ویلو ده چې تر یادو سیالۍ وړاندې افغانستان د جنوري په 11مه نیټه له هندوستان سره د درې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیلوي چې په 11مه نیټه به بشپړ شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
پدری افغان لوبغاړو د کرکټ بورډ ادارې لوري لګول شوې بندیزونه هم پایته ورسېدل. یاد لوبغاړي فضل حق فاروقي نو د الحق او مجیب رحمان وو. دا بندیزونه پر لدی عمل لګیدل او چې له کرکټ بورډ سره له مرکزی تړون لاسلیک کولو ډډه کړې و. تفصیل په دې رپورت کې درته خبريږي.
افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې پر درې ملي لوبغاړو نوین الحق فضل حق فاروقي او مجیب الرحمن یې لګولي بندیزونه تعدیل کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي دی د موضوع د ارزونې لپاره یوې کمیټې ته دنده سپارلې و چې د پریکړې له مخې به یاد لوبغاړو ته بیرته مرکزي قراردادونه ورکول شي او هم به د بهرنیو سوداګریزو لیکونو د لوبولو لپاره ام او سی ورکول شي. کرکټ بورډ ادارې د تیر کال په وروستیو کې اعلامیه خبره کړې وه پکې پر نوین الحق فضل حق فاروقي او مجیب الرحمن له دې عمله بندیزونه لګولي چې دوی په خبره ذکر شوي او لوبغاړو له کرکټ بورډ سره له مرکزي هوکړی کلاس لیکولو ډډه کړې وه. د کرکټ بورډ د خبر پاڼې له مخې یاد لوبغاړو تر بندیزونو وروسته د برېښنا لیکونو لارې دوی ته مراجعه کړې وه او دوی غوښتي وو چې پر خپلې پریکړې بیرته تجدیدي نظر وکړي. په تازه پریکړې کې ویل شوي دا چې یاد لوبغاړو له مرکزي قرارداد لاسلیک کولو ډډه کړې وه نو تر بیا لاسلیک کولو وروسته به ترې د جریمې په توګه یو اندازه معاش ګرځول کېږي. دغه راز ویل شوي مرکزي قرارداد به د دوی د غوره کارکردګۍ پر اساس ورکول کېږي او د دې ترڅنګ به د دې اجازه هم ورکړل شي چې په سوداګریزو لیکونو کې ولوبي کې. یاد پریکړه په تړاو د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف لقول لیکل شوی تا چې یاد لوبغاړو لدی وړاندې د خپل هیواد لپاره غوړه لاسته راوړنی او یاډونه درلودل او په لوبډله کې دوی ته اړتیا لیدل کیږي. اداره دا پریکړه کوي او هیله ده چې یاد لوبغاړي د خپل په څیر په غوړه ډول خپل کړونو ته دوام ورکړي او د افغانستان د ویاړ لامل نشي. نوموړي زیاته کړې چې موږ ټول لوبغاړو شک پرته افغانستان ته ډیر څه کړي دي او افغانستان نړیوال لپاره ډیره غوړه وختو ګماري فکر ده. خدای دې وکړي پر اتونکو کې بیا داسې سلامان سنشي چې لامل اداره یا لوبغاړي خوابدي شي. اداره خپل اتلانو د تل په څیر د غوره کړونو او د افغانستان لپاره د غوره اساس ولې هیله لري. دغه راز د نوموړي په وینا اداره اصول زموږ په ګډون د ټولو لوړ دی او د ادارې هیڅ کس هم له اصولو مستثنا کیدلی نه شي، بلکې په راتلونکي کې به هم د ورته موضوعاتو پر وړاندې کلک دریځ خپل کړي، ځکه د ادارې حیثیت زموږ لپاره لومړیتوب دی. بل ورته د کرکټ د چارو شنونکی ابراهیم مومن وایي چې د اصولو او قوانینو نه مراعت کولو پر اساس پر لوبغاړو بندیزونه لګول د یوې ادارې لپاره پکار دي، خو اداره باید پر خپلو کړنو ودرېږي او خپل بندیزونه وضع کړي.
خو کرکټ بورډ چې کوم په لومړیو کې کوم تورونه په لوبغاړو باندې ولګول، که هغه رښتیا وي کرکټ بورډ بالکل په حق او دغه سی فیصله په کار و چې لوبغاړي راویخ کی یو نور لوبغاړو ته هم د خطر زنګ وسی. وسنۍ فیصله ته که وګورو او وکتل شي، باقي فیصله کې هم کرکټ بورډ بیا هم په دې ټینګار کړی دی چې لوبغاړي ملامت وو، دوی ته وروستی اختیار ورکړی دی، د دوی کارکردګي به ارزول کیږي، دغه وروسته به دوی ته د کانټراکټ یا قرارداد کټګوري معلومیږي، کېدای شي مخکې شي، کېدای شي وروسته شي په کټګوریو کې، او دوی به اوس کانټراکټ هم ساين کوي. په خوا دوی کانټراکټ څخه ځان ویسته، اول چې موږ افغانستان د پر لوبیګو زیات شمیر لګونه چې په خوا به دوی کوله، هغه مره لګونه به دوی نشي کولی، یو محدود شمیر لګونه په هر کال کې ترسره کوي. نو په دې کې ښکاری چې افغان کرکټ بورډ برلاسه دی.
ښاغلی مومن په باور پر لوبغاړو د بندیزونو لګولو موضوع له پایله تر پایه ګونګوه، هغه زیاتوي
زما په مننه لکه څرنګه چې په لومړیو کې د هغه کمیټې په اړه باندې معلومات ورنکړل شو چې څوک او څرنګه جوړ شو او مشري چا کوله او د کومو قوانینو او د کومو اصولو له مخې په دغه لوبغاړو باندې بندیز لګاوه، همدغسې څرنګه بیا دغه بندیز لرې کړ، دا هم ګونګه ده. خو په اصولو کې که ورته وکتل شي او څه چې په کار وو د افغانستان کرکټ بورډ لپاره، د کرکټ بورډ د حیثیت اعادې دپاره یا د لوبغاړو د کنټرول لپاره، ځکه بدبختانه په بیلابیلو کلونو کې تر اوسه پورې هغه لوبغاړو چې په لیګونو کې لوبې کولې هغوی د افغانستان کرکټ ته، بدبختانه ډومیسټک کرکټ ته، د افغانستان په کرکټ بورډ کې مشرانو ته، د افغانستان ملي لوبډلې ته په هغه ارزښت باندې قایل نه وو کوم ارزښت باندې چې دوی لیګونو ته لګونو سره د شو قراردادون ته غوښمنو.
د ویلو د یاد لوبغاړو پر ځان د لګول بندیزونو په تړاو په رسمي ډول هیڅ ونه ویل، خو په غیر رسمي ډول د نوم نه خودلو په شرط ویلی وو. کرکټ بورډ له لوبغاړو سره د مور او میری سلوک کوي او د دې ترڅنګ لوبغاړو ته پر وخت خپل امتیازات نه ورکوي.
روان 2023 زیږدیز کال کې د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریز نړیوال جام لسم پړاو تر سره کیږي. یاري سیالي به په امریکا او ویسټ انډیز کې وي. افغانستان هم د یادو سیالیو برخه ده او د ډلبندۍ پر اساس په سی ګروپ کې راغلی دی. دا چې یادي سیالي کله دی او د افغانستان لوبې له کوم هیوادونو سره دی، په دې ریپورت کې له فریدې سیاله وو.
د کرکټ شلوریز نړیوال جام د لسم پړاو سیالۍ وو، د لوبډلو ډلبندي او د لوبو نیټې پټاګه شوې. د کرکټ نړیوال شورا د خبر پر اساس چې د روانې میاشتې په 15 نیټې خبر کړی دی، دا ځل به شلوریز نړیوال جام د امریکا په متحده عرب اماراتو او ویسټ انډیز هیوادونو کې ترسره شي. په دې نړیوال جام کې به ټول شل لوبډلې سره په څلورو ګروپونو کې سیالي وکړي. د ډلبندۍ پر اساس افغانستان په سی ګروپ کې د یاد جام د دوو پړاوونو له اتلی او کوربه لوبډلې ویسټ انډیز، نیوزیلند، یوګاندا او پی این جی هیوادونو سره یو ځای شوی دی. شلوریز نړیوال جام د جون په نومړۍ د کوربه امریکا او کاناډا لوبډلو ترمنځ په دالاس ښار کې پیلېږي. افغانستان به خپل نومړۍ لوبه د جون په درېمه له یوګاندا، په اومه له نیوزیلند، په دیارلسمه له پی این جی او په اولسمه له ویسټ انډیز سره ولوبوي. د دې نړیوال جام د لوبو د اصولو پر بنسټ د هر ګروپ دوه مخکښ لوبډلې به د اته غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي. د اتو غورو یا سوپر اتو لوبډلو په پړاو کې به ټول لوبډلې سره سیالي وکړي، چې څلور غوره یې له نیمه پایلوبي او بیا به ګټونکو لوبډلې سره پایلو به ولوبوي. دا شلوریز نړیوال جام د لسم پړاو لپاره په امریکا کې درې او په ویسټ انډیز کې شپږ لوبغالي چمتو شوي دي او د نیمه پایلوبي او پایلوبي ټولې سیالۍ به په ویسټ انډیز کې وي، چې پایلوبه یې د جون په 9 نیټه په پلان کې نیول شوې ده. دا یاد نړیوال جام د وروستي پړاو اتلولې انګلستان ګټلې وه، چې په پایلوبه کې یې په استرالیا کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د شلوریز نړیوال جام فارمټ په نومړي ځله په 2008 کال کې رامنځته شو، چې د نومړي پړاو اتلولي هندوستان ګټلې وه. د دویم پړاو اتلولي پاکستان، د دریم نهم پړاو انګلستان، د څلورم او شپږم پړاو ویسټ انډیز، د پنځم پړاو سریلانکا او دوم پړاو د ویلو د افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې د یاد نړیوال جام لپاره یې له اوسه د لوبډلې په غوروي کار پیل کړی دی، چې د روانې میاشتې په 11 نیټه به له هندوستان سره هم د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي.
احتیاط، تباہی او ورزش، سلامتی ده.
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د هندوستان او سویلي افریقا پر وړاندې په درې اړخیزو سیالیو کې تر درې ماتو یوې بریا وروسته خپل سفر بشپړ کړ. د یادو سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې دوه ځل هندوستان او یو ځل سویلي افریقا ته سیالۍ وبایللې او د خراب انډرټرن ریټ پر اساس په لوبلړۍ کې پایلو به ته ونه رسېدل. یوازې په یوه لوبه کې د سویلي افریقا پر وړاندې افغانستان بریا ترلاسه کړې وه. دغه سیالۍ له تیرو دوه اونیو راهیسې د سویلي افریقا په کوربتوب پیل شوې وې. افغان لوبډلې په هیڅ لوبه کې ونه کړای شول تر 200 زیات منډې وکړي. د یادو سیالیو افغان د لس کلنې لوبډلې د خرابو سیالیو او راتلونکي نړیوال جام په تړاو د کرکټ بورډ له پخواني لوبغاړي باطن شاه درمزي سره مو مرکه کړې ده. د خبرونې په پای کې درته خبرو. د سویلي افریقا د سوداګریزو شلوریزو سیالیو سګنای پړاو د جنوري په لسمه نیټه د سنرایزر استرون کیپ او جوبرک سپر کینگز لوبډلو ترمنځ پیل شو. د یادو سیالیو لوبډلې هم د هند آی پی ایل لیگ سوداګرو له لوري اخیستل شوې دي. په دې سیالیو کې تیر کال راشد خان د ممبئی کیپ ټاون لوبډلې لوبډل مشر او خود عملا عملیاتو پر اساس سږ کال پکې نه لوبیږي او پر ځای کیرن پلاټ د یادو لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. په دې لیگ کې شپږ لوبډلې او د بل پر وړاندې سیالۍ کوي چې تر څلورشتو سیالۍ وروسته به پیلو به د فبروري میاشتې په لسمه نیټه وي. سږ کال د دې لوبو لپاره یوازې دوه افغان لوبغاړي نوید الحق زاهر خان بلابل لوبډل اخیستی چې زاهر خان سیالیو ته رسیدلی او نوید الحق به خای د ملي لوبو له امله پکې ګډون ونه کړی شي. اوس د فوټبال لډګر د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري د زنورو د غوره کلبونو ترمنځ سیالۍ پیل شوې دي. یادې لوبې د روانې میاشتې په 15 نیټه د فراه ولایت په کوربتوب پیل شوې. په دې لوبو کې د افغانستان د شپږو زنونو غوره کلبونو یو د بل پر وړاندې سیالۍ کوي. د مرکز پاستازولې پکې د پروان ولایت اړوند کلب او قابان پروان، د جنوب ختیځ ولایتونو پاستازیتوب د نګرار پیداګوژي، د شمالي ولایتونو پاستازیتوب د فاریاب سرسبز یاشلر، د شمال ختیځ ولایتونو پاستازولې د بغلان استقلال، د جنوب غرب پاستازولې د غزنی پامیر او د غرب ولایتونو پاستازیتوب د فراه عدالت لوبډله په دې ټورنمنټ کې لوبیږي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس له یادو سیالیو به دوه مخکښې لوبډلې د افغانستان د اتلانو لیګ ته لار پیدا کړي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونې په ورستۍ برخه کې یو او دا سل ځانګړي مرکه درته خبرو. دا ځل مو د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د ورستۍ او سیالیو په تړاو مرکه کړې ده. افغان لوبډلې د هند او سویلي افریقا پر وړاندې په دلی اړخیزې لوبلړۍ کې سختې ماتې وخوړې او په څو ورځو کې به نړیوال جام ته هم لاړه شي. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی باطل شاه دریم زیده نور په مرکه کې واوري. د سویلي افریقا هندوستان پر وړاندې په درې اړخیزې لوبلړۍ کې د افغان 19 کلنو ځوانانو د خراب پرفارمنس لاملونه ستالاند څو
سایل صاحب دغه سیریز پاړه کزو وایم چې اوند لاملونه دا ول چې د منګ کبډینګ تاسو ګوري د منګ بډینګ به خینه کلک کې دا ټاپ اورډر به خي کولپس او هغه یو اننګز په شروع کې د اول میچ کې حسن علي پنوم باندې هغه 50 وکړل او نور د 14 صفات پر بومونه کا بیروس اور پس میډل دا سی کولپس کې دا د خپل د کیپټن درې مسلسل صفرونه کول په دغه ټورنمنت په دغه سیریز کې نو دا را مينونو چې د منګال کان هغه کې د دې سره وته تر څنګه پوری 2500 تر اوسه پوری په دغه سیریز کې ون لو ون سو کول چې بل هڅه نور ور میشنو کې یو یو میچ کې 2500 ورو دی اې دې تر څنګه موږ په بولینګ سره کم په کارو کتا سو ګورې دي نور هیوا د نو فټ بالرانو هغه ویکټ یې سره د خپل ټیمونو لپاره نو یوه دي موږ په بولرانو چې ویکټ یې ناغستلې هغه بلک رنځونه لیک کول موږ ټوله تکې په سپن په سپن بولینګ باندې و خو دې موږ په دومره کم رنځونه وای په بولرانو په شروع کې دومره رنځونه ورکړ چې د سپن بولرانو لپاره به کنټرول هم مشکل و.
پورسته یو څو نړیوالو جامونو او آسیا جامونو کې افغان د لس کلنو ځوانانو خیر لاس راوړنې درلودې او حتی د 2018 زیږدیز کال آسیا جام یې ګټلی و. ولې یو دم یاد لوبډله بے حد کمزورې پرفارمنس په دغه وروسته یو څو سیالیو کې وړاندې کړ؟
رښتیا هم د منګل لوبډله شو د لتیر د کومنګ تاسو شپږ اته کال وګورو د 19 پرفارمنس به ډیر زیات خو دغه د ایشیا کپ مثال تاسو ورکړي په 2018 کې ایشیا کپ هم ګټل فکر کوم په 2018 کې افغان اندر 19 لوبډله شو هغه سیمی فائنل ته هم تللی وو زیاتره ماغه 19 لکان چې اوس په نېشنل ټیم کې تقریبا لوبي نو یو ویلت خو دا غم کېدلای شي چې د ځینې لکانو هغه ډبل پاسپورت مسله را پیدا شوله. هغه ډبل پاسپورت مسله کې هغه لکانو باندې موږ ډېر زیات کار کړی او که تاسو ته په یاد وي هماغه لکان چې کله هغه اول 19 جوړ شوی او په هغوی موږ ایشیا کا موږ چې د بنګلادیش سره کوم سیریز وکړ ډېر ښه رزلټ یې و، همداسې سریلنکا سره موږ میچونه وکړ ډېر ښه رزلټ یې و. نو هغه لکان تیار جوړ شوي په هغوی باندې کار شوی او تقریبا یو نیم دوه کاله په هغوی باندې خواري شوي او هغه لکان منټلی پریپیر شوی و، فزیکلی پریپیر ول او هغه لکان کرکٹ لپاره مشهور ول. دی هغه لکانو د کمبوت له وجې ما په نظر چې دغه ټیم پرفارمنس یې او دم دغه نوی لکان ټیم ته راتلل او دوی به یو ګروپ غوښ نه جوړول یا یونټ غوښ نه کول دغه ټیم نو دا به وخت ضرورت لري او دا په یومیا سو جمعه او دو جمعه کې نه کیږي. نو یو ویل ته د هم کېدلای شي چې دغه لکان سره دغه ټیم سره یو دم وو پاشل سو هغه لکان ته ځینې لاړ او نوی لکان راغل نو دغه ټول ټیم به بیا ته ګروپ کول او دغه لکان هر چا ته خپل سپورټ کې ځای ورکول دا به فکر کوم د کوچ او کپتان او دی هغه لپاره مشکل دی چې یو دم دغه ټول لکان ته خپل سیف سپورټونه کې ځای ورکول سی او بل دغه لکان ټول سره تقریبا نیو دي دغه لس 15 سره دي کیږي یا شل سره دي کیږي دی شاکپ نرسته چې دوی لکان سره یو ځای سی دي. نو یو ولته ده هم کېدلای سی
لکه څنګه چې د کرکټ مینوال وایي د لوبډلې سلیکشن سم نه و شوی ځکه یې لوبې هم خرابې وي ستا لاندې همدای لد دی
سال صاحب ما خو مخکې یاد اوري وکړله چې ځینې هلکان وو چې هغه د ډبل پاسپورټ له وجې د ټیم څخه لرې سو او نوي هلکان راغلل. نو دغه هلکان نوي هلکانو لپاره دغه ټیم کې ځان ځای کول بل چې هغه کوم هلکان له ټیم څخه لرې سوي که تاسو یما وګورئ که تاسو مثال حزب الله وګورئ سلیمان صافی وګورئ همداسې د حمزه ورور هوتک هغه کامران نومېږي فکر کوم هغه وګورئ داسې ډېر هلکان وو چې په ټیم کې هغه هلکان مچور وو. بل دغه هلکان فکر کوم چې دغه اوس په 19 کې کوم یو دي بغیر له یو دوه درې هلکانو نه چې هغوی بل سی ای فرسټ کلاس کړي نور هلکانو هغه د کرکټ دومره ایکسپیرینس هم نشته دومره تجربه هم نشته نو دغه ټول علتونه کېدلی سي. بل دغه هلکانو بیرته دغه هلکان ټول د یو بل سره هغه انډرسټینډنګ برابرول او یو از ا یونټ غوندې ټیم چلول دا د دوی لپاره مشکل ده. د انټرنیشنل کرکټ یا د غټ کرکټ د میګا ایونټ په دوی روان دي او دغه میګا ایونټ کې دوی پارټیسیپیشن کوي نو هغه د میګا ایونټ یا د غټ ایونټونو هغه خپل پریشر یا هغه پریشر هینډل کول د نوي لوبغاړي لپاره هم مشکلی. بل د منګه یو هغه چې دغه د منګه فکر کوم چې دغه لکانو لپاره اوسم دی پورا هغه د 1915 سکواډ منګه تر اوسه نه دی اعلان کړی نو د تبان د لکانو لپاره یو ذهني دی پریشرایزي چې ځکه چې د دې لپاره دغه میچونه چې دي ما په نظر ترایل غو نه میچونه دي کوم لکان چې پرفارم کوي هغه 15 مین سکواډ تر راځي کوم لکان چې پرفارم نه کوي هغه باغ کیږي نو هغه یو رقم اوس هم په پریشر کې دی او د پریشر کې لوبه کول بیا تبن یو لکه خپل هغه زیات فوکس خپل ځان ته وي تر څو زه کولای سم چې 15 سکواډ برخه سم
تر ډیره یا د لوبډلې د توپوهنې په برخه کې ستونزې ګاللې د دې ستونزې د حلولو لارې چارې څه کېدای شي؟
د بیټینګ باورډر کې رښتیا هم ډیر زیات مشکلات دي او د منګه بیټینګ کته سو ګورې په منګه شروع کې د پکار د اپنران یا ټاپ آرډر ته چې هغه د ټیم لپاره پلیټ فارم جوړ کی میډل هغه پلیټ فارم چې کوم داغه کیری آن وساتي ځان سره هغه سنگل ټو باندې خپل فوکس وکي او چې لوز بال ملاویږي هغه نه استفاده وکي او په فینیش کې باید تا سره فینیشر وسیږي چې هغه ترند پورې ورسېږي. نو په بیټینګ کې ډیر زیات مشکلات دي تر اوسه په دغه ټول سیریز کې منګه لکانو تر اوسه 500 رن دي لو په ولي 200 نه تر اوسه ټول ټوټلی منګه چې دي په څلور میشنو کې کمی دي نو دا به د لکانو لپاره بیا بل خصوص د بولرانو لپاره هم مشکلې دي. ما په نظر کوچ دغه ستون د حل لارې چارې چې دي ما په خپل شخصي نظر باندې اوس په ډیر هغه میجر کم غټ مشکلات چې بیټسمنان ځان سره لري په هغه باندې باید کار ونیسي واړو واړو فالټونه یا واړو واړو غلطیانو باندې کار وکولای شي ځکه چې وخت بیخي ډیر زیات کم ده نو چې واړه کې غلطیانې اصلاح شي دوی کولای شي چې خپل بیټینګ په کې کیری آن وساتي ځکه غټ غلطۍ لپاره کافي وخت ته ضرورت لري. نو اوس به مناسب هم دغه وي چې په واړو واړو مشکلات چې کم بیټسمنان لري کاغذ سټانس دا کدي بهتر اتک د بلغه شیانو باندې کار وکړي لیفت ورته وخی چې را لیفت کم ځینې لیفت په کار ده نو په دغه شیانو باندې کار وسی په اوس وخت کې ما په نظر دا به حل لري تر څو دغه بیټینګ بیا ته خپل هغه ریدم تراسي او دغه لکان رنزونه هم وکړي.
نړیوال جان ته هم لګي ورځې پاتې دي د غوراوي کمیټي لپاره څه په کار دي چې دغه لوبډله کې بدلون راولي او خی کړی
نړیوال جام خو بیخی ډیر زیات را نږدې ده او بیخی لږې ورځې پاتې ټول په شمار وته یو څو ورځې پاتې دي. نو فکر نه کوم چې دوی په کې داسې میجر یا غټ تغییرات راولي. نو همدغه اتلس نفر اسکواډ چې دوی اعلان کړی ده، دوی د خپل هغه سترینګ ته وګوري، کوم چې ویکنس ده هغه دې وګوري، او دوی د خپل یو بیلنس ټیم جوړ کړي چې په تمامه بانا چې دوی سره فاسټ بولر هم موجود اوسیږي، دوی سره سپین ډپارټمنټ هم قوي اوسیږي، او په بیډنګ کې هغه څوک چې دوی لپاره په درد خوري یا د دوی لپاره خدا چې تقریبا دوی دغه ویکټ د ساؤت افریقا تبن دغه ویکټ دی فریش دی، ځکه چې هلته سیزن و شروع کېږي نو بال پکې تاویږي، سوینګ پکې کېږي، باؤنس پکې کېږي. هغه بیٹسمینان چې هغه د 500 اوورونو قابلیت ولري، زما لپاره هغه بیٹسمین، ما په نظر هغه بیٹسمینان ته به دوی چانس ورکړي چې د 500 اوور لوبولو قابلیت ولري، نه داسې هلکانو ته چې هغه هیټنګ کوي. هغه ځکه چې هلته په هیټنګ ډېر په اسانه او ډېر په مشکله کېږي. نو د ښه خبر دغه ده چې دوی خپل هغه بهترین هغه بیسټ 15 چې دوی کوم برابرولی شي باید هغه برابر کړي.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو، زموږ د دې ونی خبرونه همدلته پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.